سلام وخت په افغانستان کې لګرمي مخکې لاس بجې شوې ز صفی الله ستانګزای مو د ازادي رادیو دغه پروګرام ته راغلاست ویم پیل په خبرونو کو د امریکا ولسمشر ډونالد ترامپ اوکرين ته ټولې پوزیم راستي ځندولي د راپورونو لمخې خاغلی ترامپ دوشنبه نه وخت دغه پریکړه کړې ده دا ورسله هغه چې تیرونه ترامپ او دغه اوکرایني سیال ولودیمیر زيلنسکي ترمنس په سپینه باندې کې لیدنه په لفظي شخړو سره به نتیجې پاتې ورسیده رويټرز خبري اژانس د سپینې باندې دی او چارواکي په حواله راپور ورکړي چې متحده ایالات اوکراین ته خپل مرستې ځندوي او بیا یې کتنه کوي تر څو ډاډ ترلاسه شي چې د مرستې یوې حل لارې ته زمینه برابروي د بلومبرګ او فاکس نیوز د راپورونو له مخې اوکراین ته د امریکا د پوځي مرستو ځندول به تر هغه پورې دوام کوي چې ترامپ دې پایلې ته ورسیږي چې د اوکراین مشران سولې ته صادقانه ژمنتیا لري فاکس نیوز د ترامپ ادارې د یو چارواکي په حواله راپور ورکړ چې دا د مرستو دایمي درول نه دي بلکې لنډمهاله ځنډ دی له دې مخکې متحده ایالاتو د مارچ په درېمه په زيلنسکي فشار زیات کړ چې د اوکراین د جګړې د بندولو لپاره یوې موافقې ته د رسیدو لپاره د واشنگتن د هڅو ملاتړ وکړي یو موټر چلوونکی د دوشنبه پرز د جرمني په سویل لویدیس منهایم ښار کې د خلکو په ګڼه ګوڼه کې په موټر دوه کسان وژلې او یو لس نور کسان یې ټپیان کړي دي د جرمني د کورنۍ چارو وزیر نانسی فایزر دا پیښه پر رڼا ورځ وحشت بللی پولیسو د دې پیښې په تور یو څلوېښت کلن جرمن تبه نیولی دی په تورخم کې د ملګرو ملتونو د کډوالي عالي کمشنري یو این ایچ سی آر ځینو سیمه ییزو چارواکو ویلي د دغې سیمې خلک د دویمې شپې لپاره لا هم خپلو مینو ته نه دي ستانه شوي دوی د دوشنبه پر ورځ ناوخته ازادي راډیو ته وویل خلک د یکشنبه په شپه دولس بجې د پاکستان او افغانستان ترمنځ تورخم ګیټ کې د یوې پوستې د جوړولو پر مهال رامنځته شوې جګړې له امله له خپلو سیمو وتلي او لا هم خپلو کورونو ته نه دي ستانه شوي د ملګرو ملتونو د ادارې کارکوونکو ازادي راډیو ته وویل دا خلک ډیری د غوړکي سیمې اوسیدونکي دي او دوی هڅه کوي د حالت تر نورمال کېدو ورته اړینې اسانتیاوې ورسوي د طالبانو د کورنیو چارو وزارت ویاند عبدالمتین خاني ازادي راډیو ته ویلي د تورخم په وروستۍ نښته کې چې د یکشنبه د شپې په دولسو بجو پیل او د دوشنبه د غرمې تر یولسو دوام وکړ یو طالب عسکر وژل شوی او دوه نور ټپیان دي د راپورو له مخې د پاکستان خواته هم لږ تر لږه څلور کسان ټپیان شوي دي د یو ډرایور مړی هم روغتون ته ورانتقال شوی دی په روان میلادي کال کې دا څلورم ځل دی چې د پاکستان او افغانستان ترمنځ په بیلابیلو پولو کې د پاکستاني پوله ساتو او طالب ځواکونو ترمنځ نښتې کیږي سویس په جرمونو شل تورن افغانان له دغه هیواد باسي د سویس د کډوالو ادارې د دغه هیواد راډیو ټلویزیون ته ویلي چې ټاکل شوی په جرمونو شل تورن افغانان په راتلونکو میاشتو کې افغانستان ته ریپورت کړي د سویس راډیو ټلویزیون راپور ورکړی و چې په جرمونو درې تورن نور افغانان هم د روان میلادي کال په پیل کې په یو الوتنه کې کابل ته ستانه کړي دې رسنۍ ویلي و دا سان په یو کال بند محکوم شوی او خپل دورې د بند تیرې کړې وې د سویس راډیو ټلویزیون ویلي دا کسان په عادي الوتنه کې افغانستان ته استوي خو په ټوکې د سویس پولیس د دوی په مستقیمه توګه طالبانو ته نه تسلیموي د رسنۍ زیاته کړې پولیس په تر یو ترانزیتي الوتنه د دې کسانو ملتیا کوي د سویس د اقدام د بشري حقوقو د بنسټونو نیوکه پاره ولي سویس له 2019 کال وروسته د لومړي ځل لپاره روان لمریز کال افغانستان ته د مجرمینو د بیرته ایستلو لړې پیل کړه د غیواد وایي اوس مجرمین یوازې افغانستان سانتا استوی نن د کرکټ په اتلانو جام کې هندستان او استرالیا نیمه پایلو بکوي دا لوبه په دوبی کې په ځای وخت د غرمې په یو بجه پیلېږي د کرکټ په اتلانو جام کې هندستان ل خپل ګروپ ټول شامل ټیمونه نیوزیلند بنگلاديش او پاکستان مات کړل او نیمه پایلو به توتل د کرکټ په اتلانو جام کې دویمه نیمه پایلو به سبا د پاکستان پلاور کې د نیوزیلند او جنوبی افریقا ترمنز کیږي او په سریلانکا کې د چاپګال ساتنې فعالانو د دغه یواد لستري محکمې غوښتي چې د دې یواد مشران دي داسې اقدامات ترسره کړي ترڅو ریلونو سره د فیلانو د ټکر پیښه د عقل ته ورسیږي د چاپریال ساتنې فعالانو ویلي لري ریلونو سره د فیلانو ټکرونه په دې ورستیو کې زیات شوي په تیرو دیارلسو کلو کې لکتر لګي یو نیم سل فیلان له ریلونو سره په ټکر کې مړه شوي د دوه تلف شو فیلانو عمرونه له دیرشو تر څلوېښتو کلونو ویل شوي چې د فیلانو د نسل پر ودې منفي اغېز کړی له دې سره دغو فعالانو له دولته غوښتي چې د تیرو ټکرونو د عدلي طب په اړه څېړنې په خطرناکو سیمو کې د ریلونو پر سرعت محدودیتونه او د فیلونو او د ریل ګاډو ټکرونو کمولو لپاره د څارویو د ساتنې قانون او مقررات جوړ کړي په سریلانکا کې فیلان سیمبولیک او کلتوري او اقتصادي ارزښت لري او د غراس په مذهبي مراسمو کې هم ځانګړی اهمیت لري د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو عالي کمشنر وایي طالبانو په افغانستان کې له ښځو او نجونو د ژوند بنسټیزې ازادۍ اخیستې او دوی مجازي بندیانې کړي دي. ولکر ترک د دوشنبه پر ورځ په جنیوا کې د بشري حقوقو د شورا ناستې ته وویل افغان ښځې او نجونې له جنسیتي توپیر سره مخ دي چې په ټوله نړۍ کې بې ساری دی. که څه هم طالبانو تازه په دې اړه څه نه دي ویلي، خو وړاندې ادعا کړې چې د اسلامي شریعت په چوکاټ کې د ښځو حقونه خوندي کړي. دې راپور کې به د دې څرګندونو سربېره د افغان ښځو او نجونو نظرونه هم واوري. فیروزه عزیزی او نور جزئیات.
په جنیوا کې د ملګرو ملتونو د بشري حقونو شورا چارواکو یو ځل بیا د افغان ښځو پر وضعیت اندېښنه ښودلې او دوی د طالبانو مجازي بندیان یادې کړي دي. دغه سازمان د بشري حقونو شورا کمشنر ولکر ترک د دوشنبه په ورځ د مارچ په درېمه د یادې شورا 850 غونډې ته وویل چې افغان ښځې او نجونې په افغانستان کې د طالبانو لخوا له جنسیتي توپیر یا جندر اپارتایډ سره مخ دي، چې په خبره یې په نننۍ نړۍ کې ساری نه لري. د دغه شورا پر ویبپاڼه د ولکر ترک په حواله راغلي چې ویلي دي افغان ښځې او نجونې د خوځښت، تعلیم او کار په ګډون له خپلو بنسټیزو ازادیو بې برخې شوي دي. نوموړي ویلي چې دای د دې عمله د دې و دراتلونکي په اړه اندېښمن دی، ځکه په خبره یې دا حال به په ملي کچه ټول افغانستان ته زیان ورسوي. که څه هم طالبانو تازه د ښاغلي ترک د دې څرګندونو په اړه څه نه دي ویلي، خو له دې مخکې د دوی د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد په ګڼون ګڼو چارواکو ازادي راډیو سره خبرو کې ویلي چې د اسلامي شریعت په چوکاټ کې د ټولو ښځو حقونه خوندي کړي او په خبره یې هڅه کیږي چې زر تر زره رامنځته شوي ستونزې حل کړي. دا هغه اعده ده چې یو شمېر افغان ښځې، نجونې او د ښځو د حقونو فعالان یې ردوي. په افغانستان دننه او بهر ځینو افغان ښځو او نجونو ازادي راډیو سره خبرو کې د دوشنبه په ورځ د مارچ په درېمه وویل په افغانستان کې حالات هغه ډول دی چې نړیوالې بیانوي او اندېښنې پرې څرګندوي، خو دوی ټینګار کوي چې نړیوال دی د طالبانو حکومت سره د افغان ښځو له دې حالاته د ایستلو پر اصلي عملي لارو چارو غور وکړي. د کابل ښاري وی اوسیدونکي چې د موضوع د حساسیت له امله نه وغوښتل راپور کې نوم خپور سي، ازادي راډیو ته وویل
اونجونی ټول رو خندوان خسته دي سره له درس پاتې، له تعلیم پاتې او رازو مېرمنې چې کار کوله خوبه ده چې مېرمنې هم لرو چې دغه د ټول کور مسولیت په مغه مېرمن او اوس کله له کار پاتې ده هم دغه خپل پر روح روانه تاثیر لري. اولادونه وګي ماش نسته، وظیفه نسته، په کور کې ناسته. خبرو تر څنګ باید نړیوال فشارونه له طریقه باید فشار ورسی په طالبان باندې.
افکاری بی اوسیدون که فرشته هم ازادی رادیو تو بایل
از طرف طالبان و ممنونت هایی که از طرف اینا بر خانم ها وضع شده
ده طالبان لخوا چکم حالات او محدودیتونه پر خجو لگول شویز ما پر نظر که داهی وادون غواری چه واقعا افغان خزی او اینجونی لده حالت اوزی او کار بکری باید پر طالبان و فشار نراولی او پا عملی بانده دیده بندیزنو ده لمن زولو پا برخه که کار بکری.
ده یادوانه ده چلده مخی هم ده گنو هوادونو استازو ده بشری حقونو مدافعینو او ملگرو ملتونو پا افغانستان که ده خزو منجونو پر روان وضعیت اندیخنی خود دیدی او لطالبانو ده ده بندیزنو و محدودیتونو ده لری کولو غوښتنه کړي، خو طالبانو تر اوسه دا بندیزونه نه یوازې لری کړي نه دي، بلکې ورځ بلې ته یې په مقرراتو کې زیاتوالی راغلی دی. د طالبانو حکومت په ښوونځیو کې له شپږم ټولګیو پورته تر پوهنتونه او حتی په روغتیایي انسټیټیوټونو کې هم د نجونو په هر ډول زده کړو بندیز لګولی. په ځینو دولتي او ټولو غیر دولتي ادارو کې له کاره راګرځولي، د محرم پرته ورته د سفر اجازه نه ورکوي او حتی د 2024 کال په اګست کې د امر بالمعروف او نهی عن المنکر په نوم قانون کې د دوی غږ او تصویر هم اورات بللای دی.
له شخړو،
له اعتراضونو،
له بازارونو،
له لوبغالو،
له نړۍ
خبرونه او راپورونه لومړی له ازادۍ راډیو هر ورځ شپه او ورځ.
یو موټر چلون کې د دوشنبه پر ورځ د جرمني په سویل لویدیز ښار منهایم کې د خلکو په ګڼه ګوڼه کې په موټر دوه کسان مړه او 11 کسان یې ټپیان کړل. د جرمني د کورنۍ چارو وزیر نانسی فایزر دا پیښه پر رڼا ورځ وحشت بللې. پولیسو د دې پیښې په تور یو 40 جرمن تاوان نیولی دی. پولیسو ویلي بریدګر په قصدي توګه خلکو باندې موټر وروست، ځکه له مجاز صورت زیاتې موټر چلاوه. د جرمني د پولیسو ویاند سټیفن ویلهلم ویلي دوشنبه غرمه کله چې کارګران د غرمی روړی تروانو یاد بریدګر د خار په مرکز پارات پلاس سیمه کې په پیاده رو د خلکو پر لور خپل موټر وروست. سیمه ایز رسنیو راپور ورکړی چې په منهایم کې د کارنیوال بازار د ترسره کېدو په حال کې دی او شاوخوا 3,00,000 کسان لیدو ته ورغلي، خو د جرمني پولیسو له دغه برید وروسته دغه مراسم لغوه کړي. د منهایم لوی څارنوال رومیو شلوس لر ویلي د پیښې د عامل د دې کار انګیزه سیاسي یا مذهبي نه ده، خو داسې دلایل شته چې دین رواني ناروغ و. د جرمني احتمالي راتلونکي صدر اعظم فریدریش میرس چې ګوند یې ټاکنې ګټلي ویلي موږ باید دا ډول پیښو د مخنیوي لپاره هر څه چې په وس کې ولرو ویې کاروو. په جرمني کې په وروستیو میاشتو کې د تاوتریخوالي په څو پیښو کې موټرونه د وژونکو وسلو په توګه کارول شوي دي. په جرمني کې د موټر په وسیله د خلکو د ژوبلولو پیښې تر دې مخکې هم شوي. وروستۍ 13 میاشت په مونیخ کې وشوه چې یو افغان کډوال په خپل موټر باندې نږدې 40 کسان ووهل. له ډلې یوه وړه ماشومه او د هغې مور د سختو ټپونو له امله مړه شوه او 30 کسان نور ټپیان شول. یو 40 کلن افغان پناه غوښتونکی د دې برید په تور نیول شوی او بندي دی. محکمې ویلي داسې ښکاري چې د هغه د حملې انګیزه اسلام پالنه وه. تر دې برید وروسته د مجرمو او خطرناکو کډوالو د ایستلو په اړه جرمن چارواکو څرګندونې کړي او ویلي دي چې جرمني به هرومرو هغه افغان کډوال چې په جرمونو کې ښکیل دي افغانستان ته ریپورټ کړي. تیر کال هم د جرمني په ختیځ کې د ماګدبورګ ښار د کرسمس په بازار کې د یو موټر د ټکر له امله 6 کسان وژل شول او تر 200 ډیر کسان ټپیان شول. اوسنۍ پیښه په منهایم ښار کې شوې، چېرته چې شاوخوا 9 میاشت مخکې د سلیمان عطایي په نوم یو افغان کډوال 6 کسان په چاقو ووهل. هغې پیښې هم ګڼ غبرګونونه وپارول. له ټپیانو یو جرمن پولیس د سختو ټپونو له امله په روغتون کې بیرته سا ورکړه چې د جرمن چارواکو غوسه یې وپاروله.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ، تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ له حالاتو خبر کړئ.
نیما نړۍ
سر دمیان خلیم را بندو لگولی.
امریکا کمپنی تا زده مال تر لیگم من پا سلور سلویخ ملکو که کار کهو
پس و جارم در مشروعان سر پا زکنان آزم نور در دیجون در خوزه پا دامر خوشحاله.
د افغان خوځو د پرمختګونو او ستونزو هنداره.
درنو دوستانو سلامونه میومنی.
تیارې ته کشتیږي، نوم یې ورکیږي، نشان یې ورکیږي. نو د ښځو داسې پوښتنه لمانځي، موږ ته د خپل حقوق راکړي، مثلا د دندې حق، د لوست حق، د غږ اوچتولو حق، دا په ټولنه کې د څرګندېدو حق، دا زموږ حق دی.
د یوې مېرمنې غږ مو واورېده چې ویلې د طالبان حکومت د دوی هغه لومړني حقونه ورنه اخیستي. اتم د مارچ چې د ښځو نړیواله ورځ ده، هغه خو هسې هم نه ورته لمانځي. ګڼ شمیر افغان ښځې خپل ټول حقونه چې د ښځو د ورځې لمانځل هم پکې راځي غواړي.
هغه یوه ورځ چې وه تم نور ورته لمانځله او خپله یې هم خپل ځان لپاره تشکیلول. کمبوتي احساس راته ورځي چې موږ هم کار کړی، ښځې یو په دې برخه کې فعال او زحمت مو ایستلی ده. تاسو په دې ښه پوهېږئ، حتی زړه کې د انسان یو رقم ناامیدي لمنځته راځي.
نن پام دې اکل خبرې کوم ملتیا مو وکړي. قدر منورتونکو، اتم د مارچ په ټوله نړۍ کې د ښځو د نړیوالې ورځې په نوم نومول شوې ده. په دې ورځ ښځو د خپلو حقونو د غوښتلو لپاره غږ پورته کړ او دا یې ثابته کړه چې د دوی په حقونو باندې څوک سترګې نشي پټولی. سکال بیا هم په ټوله نړۍ کې دا ورځ په داسې وخت کې نمانځل کېږي چې افغان مېرمنې له خپلو ټولو لومړنیو او بشري حقونو څخه بې برخې دي. ګڼ شمېر ښځې وایي دا چې د طالبانو د حکومت لخوا د دوی حقونه تر پښو لاندې شوي دي. په یو شمېر کورنیو کې هم له دوی سره مناسب چلند نه کېږي. د ضرورت وړ څه چې په کار وي د کورنۍ نارینه یې نه ورته اخلي. د ښځو د ورځې نمانځل خو لرې خبره ده. دوی وایي له 3 کلونو څخه ډېره موده شوه چې له زده کړې او دندو څخه راګرځول شوي دي. دې موضوع په رواني ستونزو اخته کړي. کله چې د ښځو اړوند د مناسبتي ورځو په هکله اوري، ځانونه ډېر یوازې او بې وسه احساسوي، ځکه نه یې خپله د ځان لپاره نمانځلی شي او نه یې هم کورنۍ ورته تجلیلوي. د کابل اوسیدونکي ولولا وایي چې مخکې به یې د ښځو د ورځې لپاره یوه میاشت مخکې چمتووالی نیوه، خو اوس دا 3 کاله کېږي چې د یوې وړکۍ ډالۍ مالی توان هم نه لري چې خپلې مور ته یې واخلي.
په تیر حکومت کې که شرایط امنیتي هم نه وو او داخلي مشکلات سخته زیات، مګر د افغانستان ښځو د دې توانایي درلودله چې هغه کوم فرصتونه چې ورته برابر وو کولی شو چې له هغه فرصتونو څخه استفاده وکوي، که څوک معلم وو یا هم څوک ډاکټر وو، انجینیر وو، وغیره په مختلفو برخو کې کار کوه، کولی شو دغه یوه ورځ د ځان لپاره ولمانځي، یا هم د خپل کورنۍ لپاره د مېرمنې په نوم باندې یوه ورځ ولمانځي، او هغه ستومانۍ د هغه یوه ورځ کې له زړه وباسي، یوه ښه ورځ جوړه کړي او د خپل کورنۍ تر څنګ، بخصوص د خپل مور و خور تر څنګ دغه ورځ په ډېره ښه توګه ولمانځي، یو بل ته به یې ډالۍ اخیستلې او یو بل ته به یې مبارکي ورکوله. دې مګر بدبختانه په اوسني حکومت کې چې سره له دې چې نورې ستونزې ډېرې دي، محدودیتونه زښته زیات دي، ښځې د دې اجازه نه لري چې کار وکوي، هم خپل ځان د نورو له احتیاجې وباسي. حتی د دغې ورځې د لمانځلې حسرت هم په زړه کې پاتې ده چې نیسي کولی خپل ځان لپاره، یا د خپلې مور لپاره، یا د خپلې خور لپاره، یا حتی یو ساده او ډېر ارزان بیه د ښځې د ورځې په نوم باندې ډالۍ واخلي او هغه په خوشحالۍ باندې یو بل ته ورکړي. ځکه چې اوس د افغانستان په هر کور کې خزه لډیر ناخوالو لډیر خفګان سره مخامخ دي، او دغه ورځ نسل منځله یا هم ستونزې او محدودیتونه چې دوی ته برابر سوي دي د حکومت لخوانه، او هغه د دوی اندکه او وړې خوشحالي هم تر اخیستې دي، دوی هغه خپل واړه فرصتونه هم له لاسه ورکړي دي، واړه خوشحاليان هم له لاسه ورکړي دي. حتی نسی کولای ښه ورځ یعنی اوس نه لري چې د خزه د ورځې په نوم باندې یو بل ته مبارکي ورکړي. یعنی واقعا د تاسف ځای ده چې افغانستان ښځې د فرصت نه لري چې له خپلو وړو خوشحالیو نه لمانځنه وکړي، خوشحاله او آرامه شیبې ولمانځي.
سونیا صدیقی چې د جمهوریت د سقوط پر وخت د پوهنتون په دوهم ټولګي کې وایي، په کورنۍ، پوهنتون او دفتر کې باید د ښځو ورځ په شاندار مراسمو دوی ته لمانځل کېدله. خو اوس دا چې حاکم نظام د ښځو اړوند هیڅ موضوع ته هم ارزښت نه ورکوي، دا یې ډېره مایوسه کړې ده.
هم په کورنیو کې، هم په رسنیو کې، تلویزیونونو کې، ټولو ځای کې ښه لمانځنه کېدله، جشن به نیول کېدې، تبریکي به ورکوله، یو خاص پروګرام یا برنامه به په زده کړه جوړېدله، په دې به خبرې اترې کېدلې. نجونو خاصتا مثلا میرمنو یا نجونو کېناستل، په دې اړه یې خبرې کولې، یا هم ټول خپل مبین کې راټولېدل. هغه کسان چې رسنیو کې کار کړی و یا هم بیرونی فعالیتونه درلودل، دوی ټول یې خپل د ژوند ښې خاطرې، جالبه خاطرې ویلې، او په دا رقم باندې هغه یو ورځ چې وه هم نورو ورته لمانځله او خپله یې هم خپل ځان لپاره تشکیلوله.
بلې، اوس د افغان ښځو وضعیت څه رقم ده؟ دا خو واضح خبره ده چې له کوره بهر نه ورته لمانځل کېږي د ښځو ورځ، په کور دننه څنګه؟ آیا تاسو ته لمانځل کېږي دا ورځ؟
د کور نه بهر خو لمانځل نه کېږي، خو اوس زموږ اکثره ښځې یا کډوالې شوې دي، یا هم خپل وظیفې له لاسه ورکړي دي، یا هم په کور ناستې دي. نظر په شرایطو باندې هغه کورنۍ چې مثلا ښه وضعیت کې دي، هغه کورنیو کې یعنې په ډېره کمه کچه لمانځل کېږي، او هغه کسان چې خپل په مسؤلیتونو کې، خپل په مشکلاتو کې بوخت دي، هغوی اکثره نه شي کولای چې دا ورځ لمانځي. خو بیا هم زما په نظر په دې شرایطو کې چې حتی یو څوک درته احترام هم وکړي، حتی خالي تبریکي هم درکړي، دا هم یعنې ډېره غټه خبره ده. دا هم یو چاته احترام ایښودل دي او د زړه نه درناوی کول.
نن ورځ افغان مېرمنې په ډېر بد وضعیت کې دي. د دوی په خبره د اغوستلو لپاره کالي نه لري چې درلودلی هغه زاړه سوي دي، خوراک، پوښاک، هر څه دوی له ستونزو سره مخ دي. تاسو په نظر نورې کومې ستونزې دي چې افغان ښځې زیاتې ورسره مخ دي؟
د کور دننه مخکې خو وي، اوس د کور نه بهر او دننه دواړو کې بندیزونه لګېدلي. سیمې سبا ورځ هم ژوند ختم وي، هم فرصت ونه اوسي، او هم موږ نه یو پوه شوي د ژوند څنګه تیر شو.
بله، له ځانه راته وایه په یاد کېږي دي چې اول جیل اتم د مارچ چیرته ولمانځل سه، چیرې دې ګډون وکړه، څه تحفه چا درکړه؟
لمړی ځل وه چې دا جشن مونږ داسې ولمانځه چې څو فعاله ښځې او نجونې یو ځای شوي وو. هغه کسان چې فعاله برخه یې درلودله، خپرونه مو درلودله، لاړو خپرونه کې مو ګډون وکړ. هلته هغه کسانو چې مخکې هم ښځو لپاره کار کړی و او خپرونه یې درلودلې، فعاله ښځې ولې، هغوی سره کښېناستلو، خپرونه مو درلوده، خپلې جالبې خبرې، هغه پلانونه د آینده لپاره مخکې خاطرې د ټول به یادونه کړه. او بل چې د دې یعنې تحفه تاسو پوهېږي، دا ارزښت نه لري چې څومره قیمت ولري، او مګر داسې یو څوک تاته اخلي او دومره احترام تاته کوي، همدای د ډېر یو غټه ارزښت لري. د مادي نه معنوي ارزښت کاملا زیات دی.
بله، خپله د چا ته په اتم د مارچ کې سوغات اخیستی کوم وخت؟
نظر په اوسني شرایطو که وایم، یعنی اکثرا بیرون که خو مې نه ده اخیستی، خو خپل مورجانې ته مې نو ډالۍ اخیستې ده، مبارکي مې ورکړې ده، او انشاءالله چې وکولی شو وروسته د دې ورته په سمه توګه ولمانځو، او وکولی شو هغه څه چې موږ نه غواړي او څه توقع لري، باوجود د دې چې تبریکی ټولو ته ورکول کېږي، خو مګر مورجانې ته په یعنې خاصه توګه لمانځلې مو ده، ورته کیک مو ورته راوړی دی او تحفه مو ورکړې ده. انشاءالله چې وروسته د دې وکولی شو د دې نه ښه لمانځنو.
ارزش باندې راته خبرې وکړه، که څه هم د تاسو په خبرو کې څه نا څه روښانه سوله، اتم د مارچ چې د ښځو لپاره لمانځل کېږي، تاسو په شخصي نظر څومره دا اهمیت لري؟
دا روزانه ژوند کې چې یو نفر درته ارزش درلوده، اهمیت یې درکړه، ستا خبرو ته، ستا کردار ته، ستا روابطو ته، هغه څه چې تا ضرورت درلودل، په وخت باندې تاسو ته ورسېدل، نو دا خپله یو نوه ارزښت ده. او کله چې بیا اتم د مارچ نه ته خپله پوهېږي چې ټوله نړۍ کې لمانځل کېږي، او ته بیا غو نه کولی چې تا لمانځي یا هم حتی یو څوک درته تبریکي هم درد نه کړي، نو ځان خپل ځان سره داسې ښه احساس نه لري، ځان ته یو رقم کمبوتي احساس شاته ورځي چې موږ هم کار کړی، ښځې یو، په دې برخه کې فعال او زحمت مو ایستلی ده، یا حتی که بیرون فعال او نه اوسې، حتی د کورنۍ کې چې اوسې، دا هم یو فعاله برخه ده چې موږ اخیستې ده. او چېرته ونه لمانځل شي، نو تاسو په دې ښه پوهېږئ، حتی زړه کې د انسان یو رقم ناامیدي لمنځته راځي.
د پغمان د اوسېدونکو میرمن مینې په نظر، د طالبانو حکومت د دوی هغه لومړني اساسي حقونه چې زده کړه او کار د ورکړي، دوی ته د ښځو ورځ نن مانځي، خو د دوی لپاره دا ډول ژوند چې ورځ تر بلې د نارینه وو ګټې ته مجبوریږي، هغه هم چې د کورنۍ سړی هم بې دندې وي، نور له زغم نه وتلې خبره ده.
د ښځو په نوم یو ورځ ده چې هغه هم لمانځل کېږي، طبعا هغه هم تاثیر لري، نو روحي فشارونو سره مخامخ دي، چې وایي څه دغه هم څه ور اضافه ده، دغه ورځ څه چې نن لمانځل یې او یا نه خبرېدل یا هغه خپل حقوق یې نه ترلاسه کول، چې دغه هم خپل منفي تاثیرونه لري.
په نړۍ کې دا ورځ د ښځو لپاره په شاندارو مراسمو سره لمانځل کېږي. په افغانستان کې لکه څنګه چې تاسو وویل، میرمنې ډوډۍ نه لري، میرمنې د اغوستلو لپاره نور کالی نه لري. په دې خبرې وکړئ چې وضعیت سره کوم د اوس په افغانستان کې،
یعنی د افغانستان د ښځو وضعیت خو ټول نړۍ ته معلوم دی چې افغانستان ښځې ورځ تر بلې تیارې ته لویږي، تیارې ته کشکیږي، نوم یې ورکیږي، نشان یې ورکیږي. یعنی که ووایم چې له تاریخ نه حذفیږي، دا به یعنی کومه ناشونې یا ناممکنه خبره نه وي. په عامه اصطلاح بس آفرین دی د افغانو ښځو په جیګر باندې شي، چې دلته شپې ورځې سبا کوي، شپې ورځې تېروي، اقتصادي ستونزې، رواني ستونزې، کورنۍ ستونزې، دا ټول زغمي، دا ټول مني. خو خدای دې وکړي چې حداقل حداقل په خپل کور کې ورسره کاروي او شي، مثلا خپل خاوند یې، خپل ورور یې، پلار یې، حداقل هغه ورسره یو سم وضعیت وکړي، هغه به ملا کوي. نور خو بس په نړیواله سطحه یعنی غږ نه اورېدل کېږي، مثلا دا اوس حکومت نه پرېږدي چې غږ اوچت شي او نه پرېږدي چې غږ چا ته ورسېږي. په همدغه خاطر باندې ښځې میرمنې په کور کې نول شوي دي، د دندو حقونه او د درس دا ټول ترې اخیستل شوي دي د همدې دپاره. نو حداقل زموږ غوښتنه د خپلو کورنیو نه په داخل کې ده چې حداقل په خپل کور کې د خپلو میرمنو سره، لونو سره، میندو سره حداقل دلته ښه وضعیت وشي، هغه به هم بهتره وي تر دې چې مثلا ورځ ورته ولمانځل شي، ورځ یې مثلا تجلیل شي. هغه خو نور الله نور دی، خو که هغه هم نه کوي، لطفا لطفا حداقل په خپل کور کې ورسره ښه رویه وشي، هغه هم یو څه ښه ده، یعنی ګزاره وار ده.
بله، که څه هم په جمهوریت کې افغان میرمنو ځینې ستونزې درلودلې، خو بیا هم لنور هیوادونو سر افغانستان سیال و دی خزو نریوال او راز ارتن منزل که دلا. لغه وقت نکسی را توقع تاسو تا دی خزو و راز ترقم منزل که دلا.
تیر حکومت که مثلا جمهوریت که اول از سرولان هم دا دی خزو آزادی و دی خزو حقوق و. نو اغا وقت ما خپل هم دنده درلو دا پر دیر شاندار مراسم و پر دیر درنکت و مثلا از موگ ده کار په محل کې کار په ځای کې هنقل مثلا هغه ګل چې دی د ښځې دپاره مثلا ګل یو بهترینه تحفه ده موږ ته به ګلان راکول کېدل مثلا بله یو عادي تحفه چې حداقل ښځې مثلا د خپله ورځ ورته ورپه یاد شي او یعنی په هغه ورځ یو څه ښه احساس ولري یعنی تجلیل کېده که هغه مثلا په هر سویه دفترونه وو که مثلا ښوونځی وي که مثلا د رسنیو دفترونه وو موسی وي هر ځای مثلا په دغه نامه یو څه وو یو ښځې ته خپل درناوی په هغه ورځ باندې د هغه یاد ادارې لخوا کېده یعنی شخصا ما خپله ډېر ښه یو احساس درلوده ځکه موږ همکارانې به ټول په هغه ورځ راټول وو زموږ نارینه همکاران به مثلا په ډېر درنښت موږ سره برخورد کوه البته پرته له دې ورځې همیشه په درنښت برخورد کوه خو په هغه ورځ به یعنی خاص ځکه دا ورځ به خاص د مېرمنو ورځ وه نو طبعا مثلا ګلان ورکول یو تحفه ورکول یو درنښت کول یو کیک یعنی ډېر ښه احساس به و ډېر ښه مثلا سړي ته خوند ورکوي لذت وړي دغه نه چې یو څوک تاته مثلا درنښت کوي یو څوک تاته په ښه سترګه ګوري
کله چې اول طالبان راغلل د ښځو ورځ ونن مانځل سوله نور لکه څنګه چې په کار وه که څه هم لږ څه بیرون یادونه وسوه په غونډو کې بیا دوهم کالو درېیم کالو دا د ورو ورو نورم وخت تېرېږي دا کال په کال څومره نورم دا ورځ له پامه غورځول کېږي
په هغه ورځ باندې طالبان راتلل موږ په خپلو دندو کې وو په خپلو مثلا کارځایونو کې وو موږ مثلا چې خبر شو چې مثلا داسې پېښه شوې ده خو بس نو یوه ورځ وه توره ورځ یې بولې هر څه یې چې بولې یعنی موږ لیدلې چې څه رقم موږ د خپل کار ځای نه په منډو منډو کورونو ته ځان رستوه او وروسته مثلا کومې چې دا تورې تیارې چې راغلې خو راغلې دا چې مثلا د ښځو ورځ نه لمانځل کېږي ورځ تر بلې د ښځو حقونه کم شول دندې ترې واخیستل شوې د لوست حق ترې واخیستل شو دغه ورځ خو ترې واخیستل شو شو یعنی هغه مثلا تعلیم چې لږ فرض دی هغه هم چې ترې واخیستل شو دا خو یې بس یوه څنډه ده نو د ښځو ورځ موږ ته نه لمانځي موږ ته د خپل حقوق راکړي مثلا د دندې حق د لوست حق د غږ اوچتولو حق دا په ټولنه کې د څرګندېدو حق دا زموږ حق دی بس د ورځ لمانځل نه یې موږ تېر خلاص موږ ته د خپل هغه خدای چې کوم حقونه راکړي دي موږ ته د هغه حقونه راکړیم صحیح ده
د طالبانو دا کړنې په ځینو افغان کورنیو باندې څه رقم اثر کوي یعنی دوی هم په خپلو کورونو کې څومره مېرمنې له پامه غورځوي ورځې ورته نه لمانځي نور لومړني ضروریات نه پوره کوي ځکه بیرون ویني چې حکومت د مېرمنو پر وړاندې بې تفاوته دی
ډېر تاثیرونه تابن یعنی ډېر زه خپله کورنۍ کې بعض وخت مثلا د زموږ د کورنۍ نارینه چې بیرون ته وځي نو زه خپله کله کله وایم ولې موږ نه وایو تاسو دولت تاسو نه پرېږدي واښې دولت ته ووایي نو موږ هم څه کړو یعنی دا وګورئ که مثلا د دې خبرې عمق ته څوک پام وکړي یعنی ستا غږ په لوړو غرخانو نه اورېدل کېږي نو زه ستا غږ څه واورم دې مطلب یعنی همدغه شی دی که سړی مثلا داسې عمق ته د موضوع وګوري نو تاون مثلا دغه چې په یوه لوړه سطحه ستا غږ نه اورېدل کېږي دا خو د طبیعت یعنی یوه دغه ده که نه چې په لوړه سطحه دې څوک غږ نه اوري نو په ټیټه به یې څوک څه واوري دغه ډېر مثلا تاثیرات یې په کورنیو په هغه کورنۍ رفتارونو په کړنو درلودلی دی ښځې ډېرې رواني ستونزو سره مخ شوي دي په خپلو کورونو کې هم حداقل او سره سمه رویه نه کېږي ځکه چې بعضې کورنۍ دي هغه وایي چې مثلا په اسلام کې داسې راغلي دي یعنی په اسلام کې راغلي چې ښځه دا ده او ښځه د کور ده او ښځه د کور ده او ښځه د خدمت ده تا باندې چې په کور کې تاسو دغه خبرې کېږي او بیرون دې هم غږ نه اورېدل کېږي نو هغه مېرمنې به او یا په روحي ستونزو په روحي او رواني مشکلاتو سره تابان چې مخامخ کېږي او ډېرې همدغسې شوي هم دي
دا څومره مهمه ده چې مثلا په یو کورنۍ کې که دوه ښځې دي که درې ښځې دي دوی په خپلو کې یو بل ته دا د ښځو نړیواله ورځ یو ډول نه یو ډول تجلیل کړي ولو که په ډېرو مصارفو نه وي لږ خپله ښځو ته په داخل د کور کې څه کولی شي
دغه ډېره ښه خبره ده او ډېره ښه مثلا اشاره ده چې که نارینه زموږ غږ نه اوري طبعا نارینه چې دي لوړې سطحې شروع تر د خپله کورنۍ پورې که خاوند دی که ورور دی که پلار دی نارینه نارینه دی نو تر هغه چې ښځې د یو بل سره مثلا ښځه د ښځې غږ واونه اوري، ښځه د ښځې لاس ونه نیسي، ښځه ښځې ته احترام ونه کړي، هیڅوک به یې ونه کړي. نو دغه ډېره ښه خبره ده چې مثلا که په کور کې دوه ښځې دي، دوه ښځې دې راوچتې شي، په یو بل ته د احترام وکړي، یو بل سره مینه وکړي، یو بل ته دې دغه یعنی تحفه په شریعت کې په اسلام کې هم راغلی ده چې تحفه مینه ډېروي، احترام زیاتوي. په خپل منځ کې دې دغه وکړي، مثلا که هغه هر څوک ښځې دي نو دغه یعنی ډېر ښه کېدای شي، حتی د دوی په روحي مثلا حالت باندې به هم تاثیر لري. او په کورني وضعیت باندې یعنی په افغانستان کې ډېرې کورنۍ داسې دي چې ډېرې ښځې په یو کور کې سره ننوتې دي، دا چې بېکاري ده، بېسوادي ده، نو هغه بېچارهګانې ډېرې مثلا په جنګو، په دعوو، په ګیلو، په دې شیانو سره مصروفې دي. نو کله مثلا دوی ته مثلا معلومات ورکړل شي، همدغه تشویق کړل شي، پوهه ورکړل شي چې ښځې باید د ښځې لاس ونیسي، ښځه د ښځې د حق په مقابل کې راپورته شي، ښځه د ښځې لپاره مبارزه وکړي، نو دا به بهترین. بیا به هیڅ ښځه نارینه ته ضرورت ونه لري چې نارینه یې سپورټ کړي، نارینه د هغې حق وغواړي. نو کاشکې ټول ښځې فقط د خپل یعنی راپورته شي، د یو بل د حق وغواړي، د یو بل سره ودرېږي، د یو بل سره مینه وکړي او د یو بل سره اخلاص وکړي، دا بهترین کار دی. یعنی همیشه باید ښځه ونه وایي چې نارینه یې ما لپاره یو څه وکړي. راځه خپله تکرار شو، خپله راوچت شو، خپله راپورته شو، خپله د خپل ځان لپاره یو څه وکړو، خپله د یو بل سره مینه وکړو، د یو بل لاس ونیسو، د یو بل سره اخلاص وکړو.
بله، په آخر کې راځو اتم د مارچ په اکلا باندې د تاسو پیغام میرمنو ته ځان سره لرو. د ازادي راډیو له طریقه به تاسو میرمنو ته د دې ورځې مبارکي په کوم الفاظ ورکړي؟
افغان ښځې، نجونې، میندې، تاسو ټول اتلان یاست، موږ ټول اتلان یو. یعنی زه خپلم بس افغان یم، بس افغانستان کې اوسېږم. یعنی په افغانستان کې په اوس شرایطو کې ژوند سخت دی، تاوان سخت دی، موږ ټول ته معلوم دی. نو دا سختې ورځې به هم تیرې شي، دا مشکلات به هم تیرې شي. مثلا که تاسو دندو والیای، که تاسو درسو والیای، که تاسو مثلا د هر شرایط والیای، دا وخت تیریږي. یعنی بې ځایه نه ده چې رڼا راتلونکې ده، که شپه تیاره ده رڼا راځي، دا وخت تیریږي. خپل حوصله مه بایلئ، خپل ځان بوخ وساتئ، ځان مصروف وساتئ، په کور کې فعالیتونه وکړئ، که هغه درسي دي، که هغه مثلا نور کس دی، کار دی، دا شپې ورځې په یو ډول نه په یو ډول تیر کړئ. انشاءالله انشاءالله یوه ورځ به راځي چې موږ تاسو به بېرته په رڼا کې وو، په رڼا کې به ژوند کوو، بېرته به مثلا خپل کوم اهداف چې لرو هغه ته به رسیږو. یوازې او یوازې باید خپله حوصله، خپل همت له لاسه ور نه کړو. نو دا ورځ او نورې ورځې، د ټولو ورځو زه مبارکي وایم افغانو مېرمنو ته، او ټولو هغه مېرمنو ته چې د نړۍ مېرمنې چې په ستونزو کې دي، په مشکلاتو کې دي، او کومې چې نه دي خدای دې هغه هم وساتي، او کومې چې دي خدای دې په هغو له موږ سره رڼا راولي.
په یو شمېر کورنۍ کې اوس هم د نارینه و لخوا ښځو ته د دوی ورځ نمانځل کېږي. 22 کلن خوشحال چې په کابل کې د انګلیسي په یو کورس کې ښوونکی دی، په دې اړه وایي:
زه به خپل مورجانې ته هر څه چې هغه خوښ لري، هغه لکه کالي، لکه طلا، هر څه چې وي ورته اخلم.
د مور ورځم تاسو ته ورته شیان اخلم، ورته د زړه کارونه ورته کوم. هغه ورځ کې
د مور ورځ، د ښځو ورځ، ما خور او مور هر ورځ ورځ ده، هر ورځ ورسره شته راوم. هر کار چې دوی وایي ورسره کومه کوم، هر کار پیسې چې کاری و برای کور کارونه، هر چی دوی ورته راته وایي هغه به کوم. ورته
ما لپاره همیشه د ښځو ورځ ده،
د ښځو ورځ خو ډیره مهمه ده. هر چا خپل ماینه نظرونه دي، هر چا نظرونه به مختلف طالبان و شزه تختخ ندلر که این خونور در که بیا بعض خلق دی دوی دیر شد ده سی خپل کورنه سی خدیر رازی لکپل شزه نه خور نه مور نه بر هر چی دوی تی ورتوائی لکما خونده که ای ورتا او برا بعض خلق دی دوی خوش نده چی دوی بانده وزی دست وی تحصیل وگی برا خکور که بناستی بس دستی او ازده خبگان رازی نو ولی مرزو مکتب تنظم کرس تنظم و رسم نه تشلیم بگی دوی خفت نیه اتیا پسر اوز دوی خفت نیه دول انجون و دول څه شي زه ټول خبرې چې دوی کار ته نه دي بارو ورته نه تجربه کې دوه راتیا په سره نور دوی خبرې
درنو دوستانو نیمه نړۍ خبرونه د میرمنو پلاس تراوړنو او ستونزو را څرخي. کله موږ سره خپل نظر شریکوي نو په دې واتس اپ شمیره باندې پیغام پریږدي. د واتس اپ شمیره ده 00 3 2 2 1 4 6 6. په دې لاره چې د ټولو افغان میرمنو ستونزې حل شي، نیمه نړۍ خبرونه پای ته رسو. تر بیا ښه چاره.
آزادی ملما.
سلامونه د ازادي میلما خبرونه ته خرغلست. نن له داسې وی میلمنی سره خبرې کوم چې له هلمند څخه خپل د ژوند بریا لارې پیل کړلې. هغه له هلمند څخه پیل وکړ او نن په لندن کې خپل د کډوالۍ شپې ورځې تیروي. سلامونه غلی شګوفی بارګزی ستړم شي په خیر راغی خبرونه ته. هغه بارګزی ک په پیل کړه د خپل د ژوند په تړه وای.
سلام حسین جان، تاسو ته او تاسو د رادیو طریق په ټول اوریدونکو ته دې سلام یو. خدای دې چې دا په هر ځای کې چې از جوړ خوشاله اوسئ. نو ځکه زه خپل پاره نو ډېرې کسان به څه ناڅه زما سه یو څه شتاف به لري د هلمند ولایت څخه څه ناڅه زاد خپل دې معرفي کړم. زیږېدلې مې زیږون مې په کابل کې سو د هلمند ولایت څخه یم.
بله بشوګفه جانې، د خپلو د زده کړو په تړاو کراته وای چې لمړنۍ زده کړې دې کوم ځای کې پیل کړلې؟
خپل لمړنۍ زده کړې مې کابل کې تقریبا مکتب کې مې شروع کړ. خپل دولس کاله مکتب مې افغانستان کې خلاص کې، کابل کې مې خلاص کې. د هغې نه وروسته بیا مې اقتصاد پوهنځي کې یو خصوصي پوهنتون کې مې هلته زده کړې شروع کړلې. اقتصاد پوهنځی مې هلته خطب کې. د هغې نه وروسته نو ځینې اداراتو کې ما کار کاوه او په دغه رشته کې چې ما درس ویل په دغه برخه کې ما فعالیتونه درلوده. او د هغې پر سربېره چې ما زما کوم رشته کې چې کوم پوهنځي کې ما درس ویلی و د هغې پر خلاف زه ولاړم رسانی برخه کې فعالیتونه وکړل، سینما برخه کې فعالیتونه وکړل چې ما شوق علاقه ورسره درلود. او زما د مور خوښه وه چې یو لورې یا هم یو اولاد یې دا برخه مخته یوسي یا نه.
بله شګوفه جانې، پر دغه بهیر باندې به تاسو نه بیا هم خپل پوښتنه ولرم. پر دې باندې به ډېر زیات وغږیږو چې څنګه مو دغه دوه جلا مسلکونو ته مخه کړله. اوس کراته د خپل دغه راتک مسله راته وایي چې له هلمند څخه څنګه کابل ته لاړلې؟
حسین جان، زما ژوند کابل کې وو او موږ تقریبا هلمند کې مې ژوند نه دی کړی. پلار مور مې هلمند کې دی ژوند کوي. خو څه چې دغه سه مثلا فامیلونه چې راغلي وه کابل ته او د پلار مزیفه مې چې په کابل کې وه، نو موږ مجبور شو چې مثلا فامیل مې پلار مور مې هم دوی راسي افغانستان ته کابل ته راسي. کابل کې ژوند زندگی شروع کو او زه خپل درسونه پاتې ژوند زندگی افغانستان کې کابل کې مختویس.
ډېر ښه. کابل ته چې کله راغله لکه څنګه تاسو ویلي چې دلته کابل کې پیدا شوې وزېږېدلې په کابل کې، دغه ځای څخه دغه د زده کړو بهیر په تړاو هم کله چې تاسو په مکتب کې وای څه فکر مو کاو چې که غټه شي هغه غوښتنه چې تاسو مور درلودله چې باید هغه ورته پوره کړي، کنه تاسو خپل په فکر کې مو داسې کومه رشته وای چې باید په هغه رشته کې تاسو درس وای، په هغه رشته کې ډېر ځای پرمختګ وکړي او لاسته راوړنې ولري؟
تقریبا د مکتب دوره کې ما په پدې ذهنیت فکر وم چې زه باید یو ښه معلم او ښه استاد اوسم. زه کوم کې اوسم شاګرد ولرم. ما پر دې چې ما ډېر ښه استادان درلوده هر چې دې کز ما ځاغه ولا خو ته دې کلام نه یې دې مې مینه د استادې سره چې زه یو استاد اوسم. مثلا دې فکر مې نه کوي چې زه به په راتلونکي کې به زه یو ژورنالیست به اوسم یا هم زه به په تنې برخه کې فعالیتونه ولرم یا په سینما برخه کې فعالیت نو ولرم. ځان دم په ځینګ نو پر دې چې ما مور ته لودا او کل چې ما خپل د مور ستونزې لیدلې، خپل د مور مشکلاتونه لیدلې چې د خپل خپلوانو د خواصه اندا چې مثلا زما د پلار د خواصه ډیر ممانعت ورته کیدی، ولې چې ما مور شوق علاقه ورسره درلوده دی هنر سره دی کسب سره. نو دا غت ټول سختيان خپل پرزان تیرولې او خوشاله چې خپل ځان هغه هیلو ارزو چې لري هغه خپل ځان ورسي. نو کله چې خپل د مور مشکلاتونه ملي تر ما اس نه خوشاله چې په دې برخه کې فعالیت ولرم. ما غوښتل چې ما زه یو ښه استاد اوسم. خو دا وخت په تیرېدو سره مکتبم خلاص او پنتن ته ولاړ زده کړې ته چې اقتصاد پوهنځی اصلا کوم تندم کانکور کړی و ما په څرټوي په انتخاب کې اصلا نه و. ولې چې ما نمرات اقتصاد پوهنځی سره برابر و نو زه مجبور شوم چې اقتصاد پوهنځی وایم. او ما ته ډېر ښه یو لویه تجربه سو د ژوند دپاره. یو ټول زده کړې د انسان دپاره یو تجربه ده، یو کسب دی کولی سي په هره برخه کې فعالیتونه ولري. خو مهم ده چې هغه څه چې شوق لري دغه ته ورسېږي. خو برعکس زره له اقتصاد پوهنځي کې مې زده کړې وکړې، له هغه کې مې درس وویل او دغې په تړاو سره زه ولاړم ادارات کې مې خپل کار پیل کړ. نو دغه کارونه مې مخته وړله او دغې پر سربېره شوق میم درلوده مثلا صنعت کل چې ما مور په فلمو سریالونو کې کار کوي او دغه ډرامې چې ما کتلې ما ډېر خوند راکوي چې څنګه شخوانه کې او ما ته یې داسې یو فکر و چې دا څنګه ستیږي څنګه کېږي سپه حالت ما نه و لیدلی ما ته یو سوال و بیخي چې دا څه رقم باید ثبتېږي نو د وخت په تېرېدو سره یو داسې یو زمینه راته برابره سوه چې زه په یو لنډ اعلان کې کار وکړم هغه زما د مور یو نږدې ملګري چې په اعلاناتو کې یا هم په پروډکشن کې کار کوي پیشنهاد یې وکړي کله یو ورځ ما د مور ثبت وه زه ورسره تللی وم نو هغوی زه لیدلی وم چې بس ما مور ته یو ورځ پیشنهاد کړی و که دې لور غواړي موږ غواړو چې په دې برخه کې یا په دغه اعلان کې زموږ سره کار وکړي نو زه ډېر نادله وم کله چې ما مور راته زنګ ووایي داسې یو کار دی غواړی او کې شوق لري نه لري که ما مور ډېری کته چې اولادونه یې خپل خوښې ته باید ورسېږي
بله
بله دله 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 خو بلاخره ولاړم دې اعلان کې مې کار کړ د هغې نه وروسته ما ډېر شوق پیدا چې زه باید
بله ډېر ښه
تلویزیون او مخته اوسم
بله شګوفه جانې وړاندې تاسو مو ویلې چې تاسو مور په سینما کې کار کوي هغوی هم یوه هنر پیشه پاتې سوې ده او تاسو د هنر پیشې لور استئ تاسو ویلې چې هغوی له ډېر سخت او ستونزو سره مخامخ وه تاسو د پلار له طرفه ډېر زیات له مخالفتونو او نیوکو سره مخ سوې چې ګواکې هغه باید په سینما کې کار ونه کړي په فلمونو کې باید کار ونه کړي سریالونو کې باید کار ونه کړي سره له دې چې ستاسو مور دومره ستونزو سره مخامخ وه څنګه تاسو دغې البته دغه مسلک ته لاره پیدا کړله پلار مو تاسو سره مخالفت نه کوه
تقریبا کله چې زه نوی اعلان ته ولاړم اولین اعلان مې ثبت کړي یو څه ویره مې درلوده چې ما به زما پلار راته څه ونه وایي نیوکه راباندې ونه کېده خو خوشبخته نه کله چې مې اعلان ثبت شو تر هغه وخته مې له پلار ته غږ نه و کړی کله چې اعلان مې نشر ته ولاړی نو یو شپه فکر کوم تلویزیون ته ناست و کوم ډرامه مو کتله چې د ډرامې په پارټ کې دا زما اعلان راغی دا اعلان چې راغی نو پلار مې وکړ وایي دا ته نه یې نو زه ایران پا بیرتلی وم هر مال نازه نه یم یا دا ته یې چې وی کتل او کتل ولا وایي ښه دی خپل وایي اوله پلار اوله تجربه دي مده ولې ښه دی لوبه ولې ده خپل نقش ښه مخته وړی دی زه هلته تقریبا د مور په حیث وم په هغه اعلان کې د یو واکسین اعلان و د یونیسف چې ما په هغه کې کار کړی و دغه مې اولین اعلان چې ما ته په ژوند کې یوه تجربه یو ښه خاطره پاتې کړي چې زما اولین اعلان د یو واکسین و نو د هغې نه وروسته کله چې زه میده په اعلاناتو کې کار وکړې څه له نه څه کله پلار مې وویل چې قوم براته سوی چې لوري ملاله پر رسنیږي په اعلانات کې کار کوي یا په سینما کې کار کوي زه به قوم دی به سوی خوشبختانه قوم تن تناسه خزینه خبرې رسیدلې ولې زه په قصه کې نو نور خلاص او هر څه چې و سخت یاري زما مور ته کړی او زما مور ډیره سره ولاړه و دغه په سر بیر زما مور ما پلار ته مور مې ډیر قناعت ورکوي چې اپریشن جونې خپل پیشرفت کې خپل په خوښه خپل مسلک مخته ویسي هغه سې خوشیږي چې بل پر نه دی که غواړي مثلا په لاناتو کار وکړي هم په فلم او سیرالانو کار وکړي ته په دې ټینګار مه کوه د شریعت سره برابر په حجاب برابر په اسلام برابر اختره کرده مثلا دوی ناروا کار نه کوي چې اختره کرده تا ته قوم ګوته ویني یا هم خپلوان ګوته ویني سي نو دغه سرپیره پلار مې مور مې دی هم سره رضایت مور مې راضي وو پلار مې هم راضي سو او دغه باندې یو ډیر ښه خوشحالي او ډیر یو لاسته راوړنه وو چې پلار مې راضي سو نو بیا ستاسو زده نور اعلانات کې مې کار وکړ او دغه اعلانات دې سبا ته ځه په سیریال کې لار پیدا کړم
بله که څنګه تاسو خپل دغه بهیر ماته تشریح کړئ چې څنګه مو مسلک ته مخه کړه او څنګه راغلی څنګه مو په دغه کډوالۍ ژوند کې هغه خاطرات یا ترازی کنر دي کدی به نه راته وای چې د کډوالۍ ژوند مو څنګه پیل کړو څنګه دغه پریکړه مو نیول چې افغانستان څخه راوځي او د کډوالۍ ژوند غوره کړی
متاسفانه په افغانستان کې که شرایط سموي د نجونو د ښځو لپاره د درس د کار د کار کول زمينه برابر وای زه مطمئنه یم چې یو انجلی یا یو شزه هیڅ کله نه غوښته یا هیڅ کوم افغان نه غوښته چې خپل د هیواد خپل د خاورې سوزي او کډوال نسی د سیو ملک ته راسي چې یې نه په دود نه په فرهنګ نه په هیڅ څه هم خبر نه او د سیو انسان چې نوې یو ماشوم خپل د مور راځي چې جد نړۍ ترازی او په هیڅ شي سره نه خلاصېږي. دقیقا هر یو چې خپل د وطن خپل د خاور وتلې د درستی او حالت لري، خو متاسفانه د افغانستان بد شرایط، د افغانستان بد کوم نظام چې پر افغانستان اوس مهال حکومت چلی او پاکستان ته اوس روان دی، زما دپاره ډېر سخت تمامه سوه. ورځې ورځ تر بلې حالات راباندې تنګېده، حوزه اړینه سو، مجبوره سوم چې خپل هېواد پرېږدم، خپل خاوره پرېږدم او راسم انګلستان کې زندګي پیل کړم.
بلې، د یوې لوبغاړې په توګه، د یوې افغانې پیغلې په توګه باندې دا پرېکړه که څه هم تاسو ته سخته وه چې راووځئ، بالاخره دا بیا څومره تاسو ځوروي چې په افغانستان کې تاسو یو شخصیت وئ، په افغانستان کې تاسو خپل نوم درلود، تاسو خپل مسله کې کار کوو، خلاصه تاسو هر څه درلودل، ولې هغه هر څه مو پرېښودل، راغلل په انګلستان کې مو داسې ژوند پیل کړ چې هغه له صفر نه باید یو کس شروع کړي. دا څومره تاسو وزورولې دغسې وضعیت؟
تقریبا داسې وګور چې دیو په انسان چې یو څنګه مثال درکم، یو کلک یو شی در باندې خوري او یو پلا دی یا یو ځل دی داسې پاشان پاشان کې یاتید دی کې ټول بدن دې له منځه یوسي. د هغه انسان دپاره کله چې وطن پرېږدي، خاوره پرېږدي، دغسې یو حالت دی. نو د دې چې راغلی یم اوس، زه مجبوره یم د نوي به سمه ده، څه نه څه د انګلیس ژبه اسانه ده، خو بیا د هېواد ته ترنل کوم تحصیلي اسناد لرنه مجبوره چې دلته به موږ درس وایو، بیا به خپل ځانو لکه افغانستان غوندې چې په افغانستان کې خپل ځانونه برسو، په ټولنه کې به باید موږ شناخت پیدا کړو. او ما ته ډېره سخته تمامې ده چې ما خپل ټول هر څه پرېښول، کار، همکاران، دوستان، مسلک او څه نه څه شناخت مې چې ما په ټولنه کې پیدا کړی، دا ټول ورځ تر بلې وخت چې وینم شناخت مې په ټولنه کې له منځه ځي. ډېر مایوسه کېږم، ډېر زیاته ځورېږم، کله ناکله کوم تخکښېنم، ژېریم، ډېر حالت دا حالت مې ډېر ژېری. او وخت چې وینم ځینې پخصو سیریالونه او فلمونه چې ګورم، په دې فکر کې زه ژر تر ژره باید په دې کوم ځای کې چې راغلم دلته د هر څه امکان د ښه ژوند، د کار، د پرمختګ زمینه راته برابره ده. ما د افغانستان په بد حالاتو کې ده، حالاتو کې د افغانستان په هغونده دودو عنعنو سنتو کې چې ما وکړس ځان راپورته کړم، په ټولنه کې څه نه څه شناخت پیدا کړم. نو دې اوس په دې ملک چې راغلی یم دلته زه باید کوشش وکړم چې په ټولنه کې وکولی سم خلک ما وپېژني او د خپلو خپلوانو، دوستانو، هېوادوالو ته د خیر جوګه وګرځم. او زما د مسلک د طریقه زه وکولی سم ډېری خلکو ته، په خصوص هغه مېرمنې چې فعلاً په افغانستان کې پاتې دي، هغوی ته زه وکړم ته یو څه نه څه زمینه ورته برابره کړم چې که د کار یې، که د تحصیل یې او که د آنلاین کارو سي چې زه ورته برابرې کړم او خپل هغه هیلو ته ورسېږي. زورول لري، سخته ده، هر چا دپاره سخته ده، ما دپاره هم سخته ده، خو بیا هم خپل زړه ته، خپل ځان ته تسلي ورکوم چې زه بیا هم کولی سم خپل ځان ودروم، بیا خپل په پښو خپل ځان درولی سم، پرمختګ وکړم، په دې هیله چې زه راتلونکی مې روښانه.
بله، شګوفا جانې، که څه هم په ویلو کې تاسو ویلي چې هم مو ژورنالیزم کې کار کړی او تر څنګ سینما کې تاسو کار کړی، دواړه مختلف مسلکونه دي، خورا ډېر زیات لوی واټن په دې کې موجود ده. کوم ته ډېر زیات تاسو اولویت ورکوئ؟ په کوم برخه کې ډېر زیات ځان احساس د راحتۍ کوئ چې هغه کې ډېر ښه کولی سئ وځلیږئ؟ هغه سینما وکنه د ژورنالیزم برخه وه؟
د سینما برخه کې زه ډېر ښه راحت وم، په دې چې په هغه کې مې ډېر تجربه درلود. څه نا څه ما یو کال یو نیم کال هغه لنډ لنډ اعلانات کې کار کړی، په ډیالوګ، پر کامرې، په مایکو، دې شیانو سره ډېر ښه آشنا شوی وم. د هغې پر سربېره زه رالم، ما مسکې یوازې په ژورنالیست برخه کې یوازې سیمینارونه او ځینې کنفرانسونه اخیستی دي. مثلا زه لوړې زده کړې په ژورنالیزم کې نه لرم، زه کوم مدرک دی او ژورنالیزم کې نه لرم، زوم زه واکانس ژورنالیست یم، زه یو مدرک لرم، یا ما ورته زده کړی نه، متاسفانه تامې نه دي کړې. څه نه څه ما سیمینارونه اخیستي دي، دغه سیمینارونه زه اړ سوم چې راسم یو پیشنهاد راته اوس چې زه راسم په رسنیو کې فعالیت ولرم، ژورنالیزم یا هم یو د خبرونې پورې پرزنتار سم، پرزنتری محتوی سم. یو څه ماته سخته واقعا کله چې هغه ولې خبرونې ته مې فکر کوم چې زما کله دې برخه کې مې فعالیت نه وکړ، دې برخه کې مې تجربه نه درلوده. او زه راځم د فتن یو لوی خبرونه چې اختریز خبرونه و دلمر ما هغه مخته ویوړه. ډېر مې ډار درلوده تر دې حده پورې چې نه فکر مې کوه زړه مې ډېر تکان لودې هسې چارې چې فکر کوې د زړه مې د خولې راوځي ډېر مې بېرېدلی وم. او استاد شمس الله دې د ژوند په ټول چار کې بایدې لري زموږ د پروډکشن مدیر و، نو د په هډفون کې ما سره په غوږ کې راته ویل چې په جانې ارامه او سره ریلاکس وشه. نه پاسه واسه چې تر اوسه ارامه سوم بیا د ډېر ماته پشپینه راکول، ډېر ښه نظریات یې راکول، ډېر ښه څه ورته وایي انرژي یې ماته راکوله چې زه باید په سټیج باندې باید خپل ځان راحته کړم.
بله،
نو دغه نو سستا اختریز خبرونه مختبر هغه اوله تجربه مې د ډېر ډار ډک د ډېر غټ تجربه سره خبرونه مختبر دغه نو ورسته لښ بیا سستا خبرونه مختبر او ماته سو په دواړو کې ډېر راحت خبر ځان احساسول مې په رسنیو کې او څه په سینما کې دواړه ماته عادي سو تقریبا.
بله شګوفا جانې که څنګه تاسو ویل چې تاسو راحت سینما برخه کې ډېر زیاتوي، په کومو فلمونو کوم ډول سریالونو کې مو کار کوو؟ اوایل کې که تاسو ویل چې یو وړو او کوچنیو اعلاناتو نه مو پیل وکړ، بیا چې سینما هنر او په دغه نړۍ کې تاسو ور داخله شئ، کوم ډول فلمونه کوم ډول سریالونه ول چې تاسو پکې کار وکړو؟
زما ما ډېر فلمو کې کار نه دی کړی. تقریبا یو سیریال مې د کلچیرې په نامه چې اولین سیریال مې و اولین کار مې و چې زه په یو لویه پروژه کې کار کوم چې هغه کلچیرې سیریال و. دنه مراسمه د خاصه سبت سو او د یوټیوب د لارې نشر ته ورسیده. ډیره ماته شته تجربه په ژوند کې د غین اورسته کله چې نور پېښنادونه ماته د نور سریالو را ورسیده. خو متاسفانه د افغانستان شرایط پر ما وخت را باندې تنګي او کړو نو سم کول چې نور په افغانستان کې پاتې سم. نو اړین سم چې زه هیواد پرېږدم او راسمه بهرني هیواد ته.
بل څنګه تجربه مو واچي په اول ځل باندې په داسې سریال کې کار وکړي چې هغه ستاسو اولی تجربه وو، کار کول پکې څومره ستاسو لپاره راحت وو؟ د هغه سریال چې تاسو پکې کار کړ انګیزه یې څه وه؟ د افغانستان د نجونو لپاره څه ډول یو پیغام ځان سره درلود؟
د ګلشری سریال داستان یا هم د ټولنې هغه قطو چې متاسفانه ډیری کسان ځینې هم مطمئن په خپل کابل کې او د کابل د باندې ځینې ولایتونو کې داسې یو دود او رسم رواج دی. ان په پخوا هم د اوس مهال کې د ورځ په ورځ لا هم ځینې رسنۍ کې وینو چې زیاتېږي چې د نجونو څخه مثلا د واده کولو چې کله انجلۍ واده کوي کله چې یو هلک واده کوي د ژوند ملګری انتخابوي، دوی ته د دې حق نه ورکي چې خپل د ژوند ملګری انتخاب کړي. او د ګلچیرې داستان د دې سو چې موږ د ټولنې حقیقت ته په تصویر ایستلی و چې یو انجلۍ د خپل د خاوند د راتلونکي خاوند انتخاب حق نه لري او یو هلک هم چې د دې حق نه لري چې خپل مېرمن انتخاب کړي. او دې ته فامیلونه انتخابوي، فامیلونه د دې تصمیم نیسي چې څوک ورته انتخاب کوي. او دې راوته وکه او د افغانستان د ټولنې یو واقعیت چې موږ په تصویر وېستې. او د دې پای د کلچري سره پای د غونډونو هغه لوکانه ته د پیغام ورسوي چې څه کولای شي خپل د ژوند تصمیم بخپل ونیسم چې پلار او مور فامیل دېستا ولې ژوند ستاسو دې تاسو کولای شي خپل تصمیم ونیسئ. نه دا چې ختنه کړی یو څوک د تصمیم ونیسئ او پراتلون کې ساسو ژوند زندگی په تاو ترخوالی یا هم په ډیره بدبختی باندې روانه اوسي. نو دغه پیغامونه دلته درته دغه سربېره ډېر شپه په کوم چې انجلی ته هغه پیغام رسي چې خپل انتخاب کې حق لري چې خپل د ژوند تصمیم ونیسي، هلک حق لري چې خپل د ژوند تصمیم ونیسي.
بله، د دغه سریال له ثبت څخه کراته وای چې آیا پندغه د طالبانو نوې دوره کې تاسو دغه سریال ثبتو که احیانا پندغه دوره کې وو؟ د سریال ثبتول څنګه مو راحت او کناستو زمان کارو ځکه چې هلته زیاتره موارد ته اجازه نه ورکول کېدله، انجونو حق نه درلود چلته په لوس مخ باندې په سکرین کې راځای رشي. بیا دا چې سریال کې کار کوي، فلم کې کار کوي، په دغه دوره کې څومره سخت وو؟
د طالبانو تقریبا فکر کوم څنګه چې درې پنځه یې شپږ میاشتې تیر شوي وه د راتګ څخه چې ما د کلچې د سریال پیشنهاد راته وسو او زه د سریال مرکزي نقش ته انتخاب سو له موضوع لرم په دې برخه کې مې ولوبېدم نو ویره مې درلوده ترس مې درلوده چې پر دې چې د طالبانو رژیم او د طالبانو دوره وه ځینې نیوکې وې ځینې قیدات و د اطلاعاتو فرهنګ د خواسه خو د هغې پر سربېره فامیل مې همیشه درته مخکې مې تشول چې مثلا مې ډېر مور مې راسره ولاړه خو بیا هم پلار مې په دې برخه کې بیا هم دلته ماته ډېره نیوکه نیوله چې پر دې چې څه ناڅه موږ چې سریال ثبتوی زه به کله ناوخته د شپې راتلم کله هم سهار وخته به زه باید د کور وتلی وای سریال به مې سیار ثبتویم ځان رسولی وای خو د هغې پر سربېره امنیتي سکورټي راسره وه د خپل دفتر د خواسه او اجازه مثلا د امر بالمعروف او اطلاعات فرهنګ د طالبان د خواسه هم اخیستل سوې وه د حجاب سره د هغې پر سربېره هم نمارسانه که ځینې نور سریالونه یې هم ځینې وګوري ډېری یې د جمهوریت په دوره کې هم چې ثبت شوي دي په حجاب برابره دي او سختیان یې درلوده بې سختي هېڅ کار اسانه نه دی ولې بیا هم کوشش مو وکړه چې په څه طریقه په ښه ډول مو دا سریال پای ته ورسوو د ډېرو سختو مشکلاتو سره سم
بله بله په مهاجرت کې که زمينه برابر سي یا تاسو په دغه فکر کې یاست چې افغانستان کراوتل سي اوس په دغه مسله کې تاسو باید وځلې کې تاسو باید نورې لاسره وړنه ولري په نورو فلمونو کې کار کوي په نورو سریالونو کې کار کوي تاسو یو زمينه کې برابر شي امدا سي چې باید کار کوي
یعنی وخت ډېر په تمه يم ډېر په جستجو کې یم دلته ځینې وخت کله چې زه نشته زما دوی ته دلته تیاتر یا هم سینما برخه فعالیتونه لري چې ځینې کسان درسونه په دې برخه کې وایي او په تمه یم چې زه یو ورځ ما ته دا پیشنهاد وسي چې زه یا هم افغاني سریالو کې زه ولوبېږم یا هم د دوی خپل هالیوډ یا بالیوډ کې زه وکولی سم په دې برخه کې فعالیت وکړم وځلېږم او دا به ټول نړۍ ته په خصوص افغانستان او افغان ښځو ته یو لوی افتخار پر دې چې هغه د نن او د طالبان په دوره کې ډېری وخت گزارو شنه او ځینې راپورونه به موږ لیدلي چې د افغان نجونو څومره ډېر فعالیتونه یې په رسنیو کې ښوولي دي په ورزشي برخه کې حقوقي مثلا بشري حقوقي فعالان یې دي خپل لاسته راوړنې ښولې کرکټ برخه کې چې مثلا تازه کرکټ نجونې راله ولوبېدله او زه غواړم چې یو ورځ یو افغان نجلۍ چې زه اوسمه په دې برخه کې فعالیت ولرم او افغانستان افغان ښځو ته یو لاسته راوړنه راوړم
بله راتلونکي پلانونه په اړه که راته وایي چې پلانونه په راتلونکي کې څه دي څه په نظر کې لري
راتلونکي د خیر سره اوس فلم په کوم ځای کې چې موقعیت لرم د خیر سره کوشش کوم چې خپل لا هم زده کړې مې پورته کړم غواړم د دې پلا زه سم د اقتصاد پوهنځي کې مې زده کړې کړې دي ولې د دې پلا زه غواړم په سینما برخه کې په تیاتر کې دي کې زده کړې ولرم درک ولرم او تر اوسه زه کولی سم په ښه لوړو ځایو کې سینما برخه کې لار پیدا کړم پر دې چې دې ځای کې چې دی باید لوړې زده کړې ولري اکټینګ دې ډېر ښه اوسي اکټینګ دې زده اوسي په هر حالت خوشحالۍ کې غم کې بې تفاوتي کې په هر څه کې باید حس او حال دې اکټینګ دې او دغه پر سر بیر ډیالوګ دې احساس ټول باید ځان ته وساتي توجه ورته ولري نو غواړم په دې برخه کې مسلکي زده کړې ولرم او لار پیدا کړم په سینما برخه کې
بله یو بل مسله چې هغه د هر افغان نه هیله ممکن پاتې شي ستاسو لپاره کې په افغانستان کې بیرته زمينه برابر شي داسې وخت راشي چې هلته ته کولای شي په ډېر راحتۍ سره خپل دغه هنر کې دی وزلېږي کار وکړي چانس برابر شي چې بیرته افغانستان ته لاړ شي آیا تصمیم لري چې لاړ شي او پورستوي کې راته خپل احساس تم کوي چې خپل هنر نه لري پاتې وي هر ورځ خپل سریالونه ګوري هغه اعلانات کې چې تاسو کار کړی هغه اړوي په یوټیوب کې ګوري څومره د درد احساس درکې څومره د دې احساس کوي چې آی کاش اوسم په افغانستان کې خپل هنر ته دامه ورکړی وای
او که یو ورځ د سیو فرصت راته برابر سي او د افغانستان کومه زه چې اوس روان دي پر شوزه پر انجونو د تنگ دیر دیر تنگ حالت چه پرنجون روان دی پا افغانستان که که دا حالت وسی متاسفانه نسم کالی دا حالت و چیز دا افغانستان و تم که افغانستان یه وقت وینم چی واقعی انجون دا تحصیل دا کار دا زدکر رو اجازه لیری پرمختگ تا اجازه لیری نو که یه وقت ما تا دی زمینه برابر چیز خپل حیوات بیر تولار سما او دا افغانستان پا سینما که زفاریت و لرم بیا هم دا افغانستان پا محیط که دا افغانستان پا چاپریال که ز سینما تا سینما فلم کیا سیریال کے کارو کم یعنی واقعا ما تا افتخار زیده دا غی پر سر بیر چیز خپل د احساس پاره وایم څه نه څه اوسه هر څه چې زه راڅم هندي بالیوډ فلمونه وګورم هالیوډ فلمونه وګورم خو افغاني فلمونه افغاني سریالونه یو جلا خوند لري یو جلا احساس لري یو جلا سړي ته ښه خوند ورکوي کله چې زه څه نه څه د افغاني فلمونه او سریالونه چې زه ګورم داسې احساس کوم چې زه دا اوس هم زه په افغانستان کښې ژوند کوم خپل د افغانانو په منځ کښې یم د خپل افغانانو په شاوخوا کښې یم خپل افغانستان کښې یم خو متاسفانه متاسفانه داسې څه نشته ډېر مې ځورېږي واقعا مې ډېر ځورېږم خو خدای دې کړي چې زما هېواد زما هېوادوال زما افغان نجونې برقراره سي زما هېواد برقرار سي ازاده سي بیا زه وکولی سم خپل هېواد ته ولاړ سم او په دې مسلک کښې په دې هنر کښې زه فعالیت ولرم
ډېر زیاته مننه ژوندۍ اوسې شګوفه جانې دا چې موږ سره مو مرکه وکوله
قربان مننه ژوندۍ اوسې حسې جانې چې زه هم خوشحاله سم ستا سره په خپرونه کښې در سره وم او څه نه څه بېرته هغه تېر یادونه هغه تېرې خاطرې هغه تېر کارونه را یاد کړم او ما ته ښه احساس راکوي